السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو اما خمنی خبری مجله اوري زه رضوان مرادم دوستانو او په دینم ساته خبرونه کرا سره په تخنیکی برخه کې امان الله امیرزه همکاري لري د ازادي رادیو په دې ما خمنی خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار په ملي خیانت تورن کړی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړي خو له هر څه مخکې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
له پاکستان او ایران څخه مشورتي لوی جرګې ته ګډونوال کابل ته رسیدلي دي د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شمیر یولسته ورسیده او د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې چاودنو کې لکه تر لږه دریوش کسان مړه شوي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلان وایي له پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلي دي د دې کمیسیون ویان عبدالخالق پشهي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د لرې ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي تر سبا مازیګره کابل ته راورسیږي
پنځوس کسه تر پرون مازیګره پورې کابل ته رسیدلي او دلته راجستر شوي دي د اروپا د هغه ولایتو چې افغانستان په لرې سیمو کې پراته دي هغوی به هم سبا تر مازیګره پورې به ټول راورسیږي
ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې لپاره څلور ورځنۍ لویه جرګه د پنځ شنبې په ورځ پرانستل شي په دې لویه جرګه کې د افغانانو 2015 استازي ګډون لري د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د کانګرس د منابعو په حواله ویلي د امنیتي تړون په دوه مهمو مسلو یعنی امریکایي عسکر به د افغانستان په محاکمو کې نه محاکمه کیږي او دغه راز امریکایي عسکر به د افغانانو کورونو ته نه داخليږي په دې اړه توافق شوی دی خو نور لویدیځو خبري رسنیو د جمهور رئیس کرزي له خولې ویلي چې جمهور رئیس د افغانانو کورونو ته د امریکایي عسکرو داخليدل په کلکه رد کړی دی افغان امنیتي ادارې وایي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د امنیت د ګډوډولو په تور یو شمېر کسان او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي
د دشمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد چې دوی غوښتلې د امنیت خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې د پاره هغه خصوصي وي دي خپل اشخاص هم نیول شوي دي د امنیت درلود چې د جرګې امنیت خلال کې
د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ادارو په کابل ښار کې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو له امله امنیتي تدابیر سخت کړي دي خو له دې سره سره د تېر شنبې په ورځ د لویې جرګې خیمې ته نږدې یو ځان وژونکي حمله وشوه دیارلس ملکي او امنیتي کسان پکې ووژل شول د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمېر یولسته ورسېده د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن خبریالانو ته د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو د بهیر په اړه معلومات ورکړل ښاغلي سعادت ونه ویل چې څوک د کاندیدانو په وروستي لیست کې اضافه شوي خو ویل چې دا لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپور کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لیست کې لس تنه شامل کړي ول او شپاړس نورې له دغه لیسته ایستلي ول په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه له افغان حکومت سره د تاوتریخوالي د له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی وویل په دې وروستیو ورځو کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی توحیدی د مثال په توګه په جلال آباد ښار کې پر همیشه بهار راډیو د وسلوالې حملې یادونه وکړه چې د نوموړي په خبره امنیتي ادارو د پیښې په اړه هیڅ نه دي کړي ښاغلي توحیدی له افغان دولت وغوښتل چې د خبریالانو امنیت ته باید ډېر پام وکړي خبرونه له ازادي راډیو ری د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د ایران سفارت ته نږدې دوه چاډونو کې لږ تر لږه درویش کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوي دي په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکن آبادی ته زیان نه دی رسېدلی خو د وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاری په چاډونو کې وژل شوی دی د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله شیعه ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوې حزب الله د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي د چاودنو مسؤلیت په لبنان کې له القاعده شبکې سره تړلی عبدالله عظام لوا منلی دی په سیمه کې له دې مخکې د سوریې یاغیانو د بشار الاسد د رژیم څخه د حزب الله ډلې د ملاتړ په غچ کې د دغه ډلې پر هدفونو حملې کړې وې په عراق کې دولس تنه بندیان چې د تروریزم په اړوندو جرمونو محکوم شوي وو اعدام شوي دي لویدیځي خبري رسنۍ د عراق د عدلي وزارت د چارواکو له خولې وایي دا دولس تنه د یکشنبې په ورځ اعدام شول چارواکو د بندیانو د هغو د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي عراق په روان کال کې تر اوسه 144 تنه اعدام کړي دا شمېر تیر کال 129 وه په عراق کې سږ کال د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او بشري ډلو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره سره اعدامونه زیات شوي دي د ایتالیا حکومتي چارواکو په ساردینیا ټاپو کې له سمندري طوفان څخه یو ورځ وروسته استراري حالت اعلان کړی دی. په دغه طوفان کې د دوشنبه په شپه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د ایتالیا صدر اعظم انریکو لیتا د طوفان د بحران په اړه نن د وزیرانو عاجله غونډه جوړه کړه او دایي ملي غمیزه اعلان کړې ده. د ایتالیا د شمالي خار اولبیا خاروال چې تر ټولو سخت ځپل شوې سیمه ده وای سیلاونه په ناڅاپي ډول راووتله او دا لکه یو بم و. په دغه خار کې شاوخوا 5500 کسان ژوند کوي او د خار زیاته برخه تر اوبو لاندې شوې ده. په سیمه کې زیات شمېر ښوونځي تړل شوي او د هوا پیژندنې ادارې د نور باران د ورېدو اټکل کړی دی. د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسانو سیرش سرکزیان او الهام علیف د نګورنو قرهباغ د مسلې د حل په مقصد نن د اتریش په مرکز ویانا کې خبرې پیل کړې. دا خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ملاتړ کیږي. ازربایجان د نګورنو قرهباغ په شخړه کې ښکیل دی او بلتون غوښتونکو ارمنیانو چې د ارمنستان حکومت ملاتړ کوي دا سیمه په 1990 لسیزه کې له یوې وژونکې جګړې وروسته له ازربایجان نه نیولې وه. او د مصر په مرکز قاهره کې په زرګونو حکومت ضد کسان لارو کوڅو ته وتلي او د پوځ د مخالفو 240 کسانو د مړینې دوهمه کلیزه لمانځي. مظاهره کوونکي دغه راز د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي لری کول هم غندي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ملي امنیت وای د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې ده چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار په ملي خیانت تورن کړی دي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ورته د کاندیدانو وروسته لیست سپارلې ده او سبا به اعلان کړي. په عین حال کې په کابل کې مقامات وای چې د لوی جرګې د ګډونوالو راتګ کابل ته دوام لري او د دوی چمتووالی وروستۍ مرحلې ته رسیدلې. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو تروریستي حملو مخه نیولې چې هدف یې د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډولو. په روانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي ځینې رسنۍ د ملي ګټو پر خلاف له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر ضد یو طرفه خپرونې کوي. په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې ده چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار په ملي خیانت تورن کړی دي. رنگین دات فرس پنتا د تیر شنبه پر ولسی جرګې ته ویل چې ملي امنیت د څو تنو هغو کسانو غږونه ثبت کړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد اعتراضونو د تنظیمولو لپاره د وسلوالو طالبانو له ویان سره تلیفوني خبرې کړي. دوستانو په همدې خبری مجله کې په دې اړه پوره تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شرکتونو د کمیسون د وروستۍ څرګندونو حال. د انتخاباتي شرکتونو کمیسون وایي چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ د کاندیدانو روسي لیست برابر کړی دی او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلې. په عین حال کې بعد د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ازادي راډیو ته ویل چې سبا به دوی دا لیست اعلان کړي. همداسې زما همکار احمد زبیر شمن دا سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب په دې اړه کوم روسي حال دوستانو سره شریک کړئ.
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن اعلان وکړ چې دوی د شکایتونو د څیړنې بهیر پای ته رسولی ده او د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو وروستۍ لیست د کاندیدانو هغه برابر کړی ده او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لیږلی ده. د شکایتونو د کمیسون د رئیس عبدالستار سعادت د خبرو نه داسې معلومه شو چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په وروستۍ لیست کې دومره خاص تغییر نه دی راغلی، ځکه چې هغه ویل چې په دې کې صرف یو تغییر راغلی او هغه هم دا چې یو کس پکې اضافه شوی. په دې معنی چې په لومړني لیست کې هغه لس کسان چې موجود وو له هغوی څخه هیڅوک هم نه دي حذف شوي دي. خو بل خوا هغه ویل چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو چې تعداد یې په سلګونو کسان دي، څلوېښت تنه چې په لومړني لیست کې شامل وو هغه حذف شوي دي، خو شپږ اویا نور چې نو شامل هغوی د څېړنو نه وروسته بیرته په دې وروستي لیست کې راغلي دي. ښاغلی سعادت وویل چې دا ټول تصامیم د کره شواهدو په اساس شوي دي. نوموړي وویل
کمیسیون د خپل د فیصلو په اړه پوره اسناد لري او د خپل هر فیصلې نه موږ دفاع کولای شو، یعنی د معتبر سند په اساس باندې موږ حکم کړی. اکثر ولایتو کې ډیرو کسانو د خپل د بکالوریا سند په تصویري ډول باندې جوړ کړي. خلک په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي شي، نور ولس هم په دې کې مرسته کوي. دا په دې معنی د انتخاباتو په مشروعیت باندې مثبت تاثیر کوي.
البته د یادول وړ ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لومړني لیست کې اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، زلمای رسول، هدایت امین ارسلا، ګلاغا شیرزوی، نادر نعیم، قطب الدین هلال او عبدالرحیم وردګ شامل و. د لس کسان دا چې په دوی کې له دوی سره بل کوم یو کاندید هم د دوی په لیست کې اضافه شوی، په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون څونه ویل؟ او د ښاغلي نور سره چې مونږ خبرې وکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوایان سره، هغه هم ویل چې سبا به د لیست نمونه ټول اعلان شي او وروسته لیست به اعلان شي. نوموړي په دې اړه وویل،
نن د شکایت کمیسیون فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را رسیدلې دي او مونږ په دې ژمن یو چې د دې فیصله په سیستم کې تطبیق کو، عملي کو. سبا به مونږ یو خبري غونډې په ترڅ کې د کاندیدانو نهایي نوملړ خپور کړو.
البته د یادولو وړ ده چې ښایي هغه کسان چې په وروستي لیست کې بیا هم نه دي شامل شوي، له هغو شپاړسو کاندیدانو څخه کسانو څخه چې دوی خپل نمونه ثبت کړي وو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه، او په دې اخر ورځو کې اعتراضونه وکړل، ممکن دوی بیا هم په اعتراضونو لاس پوري کړي. په عین حال کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې انتقاد کوي چې د شکایتونو د څېړلو په مهال دوی ته د حق نه ده ورکړل شوی چې له هغې څخه څارنه او نظارت وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمرو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستیو رپورټونو او معلوماتو په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ورته د ولسمشرۍ او لیدې شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لیست سپارلې ده او سبا به خبریالانو پر وړاندې دغه لیست اعلان کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې ده چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار په ملي خیانت تورن کړی دي. رنگین دات فرس پنتا د تیر شنبه پر ولسی جرګې ته ویل چې ملي امنیت د څو تنو هغو کسانو غوښنه ثبت کړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد اعتراضونو د تنظیمولو لپاره د وسلوالو طالبان لویان سره تلیفوني خبرې کړي. په دې ورسېو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې له امریکا سره د امنیتي سند په ضد څو ځله پرله پسې غونډې او مظاهرې وشوې. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د ملي امنیت ریاست وایي دوی د اصولو لمخې د هغو کسانو نمونه نشي افشا کولای چې د امنیتي سند د مخالفت لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړي، خو وایي د دې مسالې په اړه تحقیقات دوام لري. د دې ادارې ویان جنرال فرید وایي د هغو کسانو په قضیو جدي بحث پیل شوی چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دات فرس پنتای پولیسي جرګه کې یادونه کړې وه. جنرال فرید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو نمونه به د تحقیقاتو لپاره کېدو وروسته اعلان شي. دا یو ویل حقوقي پلوه هغه پروژه چې زموږ تر کار لاندې وي او موږ هغو ته انکشاف ورکوو او د تورن کس د نیولو امر کوو، نو ضرور ده چې د موضوع په اړه پوره اسناد ولرو. اوس په دې موضوع کار روان دی. هر کله چې انکشاف وکړ موږ به له رسنیو سره شریک کړو. موږ دا نمونه نه لرو او نه افشا کوو. په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو پر ضد مظاهرې او اعتراضیه غونډې وشوې. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دات فرس پنتا د شمې په ورځ ولسی جرګې ته وویل دوی د یوې مظاهرې د تنظیمونکي غږ ثبت کړی چې په ټلیفون په کوټه کې د طالبانو له ویان سره مشوره کوي. د سپنتا په وینا دوی د طالبانو ویان ته وایي چې باید د دوی له مظاهرې سره په یو وخت حقوقی هم خپل اعتراض بیان کړي.
هغه مظاهره چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړه شوې وه او ګډونوال یې ویل چې امنیتي سند د افغانستان په زیان دی، ملي امنیت د همدې مظاهرې د یو ګډونوال ژغ ثبت کړی چې په کوټه کې د طالبانو د شورا له ویان سره خبرې کوي. دا مظاهره کوونکي د طالبانو ویان ته وایي چې موږ د دې شرموونکي سند په ضد مظاهره وکړه او تاسو هم یو موازي عمل وکړئ.
ښاغلی سپنتا د چانوموا نخست خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت جبهې په نوم یوې ډلې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر ضد اعتراض یا غونډې وکړې. معلومه نه ده چې د سپنتا اشاره به همدې کسانو ته وه او که نه.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنې روانې دي چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر سپنتا په ملي خیانت تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو استازي کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسون وایي د سې شنبه پر ورځ آزادي رډو ته ویل چې تر اوسه په مجموع کې څه باندې 100 تنه کابل ته رسیدلي او نمونه ثبت کړي دي. د هیلو خود چې تر سبا پورې به د هیواد لری ولایتونو او اروپایي هیوادونو څخه هم د جرګې ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. تفصیل لخان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون چارواکي وایي چې د هیواد لا اکثر ولایتونو او ایران او پاکستان څخه په یاد جرګه کې د ګډون لپاره د خلکو استازي کابل ته رسیدلي دي. دوی هیله خوده چې تر سبا پورې به د هیواد لری ولایتونو او همدارنګه د ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم پاتې ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي. د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني په شهید سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د هیواد ولایتونو او گاونډیو هیوادونو څخه د جرګې د ګډونوالو راتګ د یک شنبه ورځې پیل شوه او اوس هم دوام لري.
د افغانستان د اکثر ولایاتو څخه د آزادې لوی جرګې مشورتي کسان چې دلته ټاکل شوي دي هغوی پرون مازدیګر پورې کابل ته رسیدلي. هغه ولایتونه چې پاتې دي فکر کوم دایکنډي، روزګان، د بدخشان او نور ولایت دي چې هغه هم نن په لارې دي کابل ته رسیږي. همدغه لحظه چې زه په خپله رجستریشن شعبه کې ولاړ یم نور د جرګې ګډونوال یو د بل پسې را رسیږي او دلته راجستر کوي.
په دې جرګه کې به 2500 تنه ګډون وکړي او د پنځشنبه په ورځ به پیل شي. خاغلی حسیني په شی وویل د جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې اداري هیئت او نور تشکیلات بشپړ او په دوهم ورځ به پر اصلي موضوع بحثونه پیل شي. د وویل په لومړي سر کې به د جرګې لغړو څخه 15 بنیادی کمیټې جوړې او وروسته به همدغه کمیټې 12 نورې کمیټې جوړې کړي. په مشورتي جرګه کې د ګډون په نیت له ولایتونو څخه راغلي د خلکو استازي وایي تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد نه دي ترلاسه کړي. دوی د جرګې د اجنډا په حق له مختلف نظریات لري. ځینې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د هیواد په ګټه دي او ځینې وایي پر دې مسأله باید نور بحثونه هم وشي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان کاریزوال چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق دی آزادي راډیو ته وویل
مرش خو مجلسونه کوي دي په کندهار کې د ولس سره دا جرګې زموږ په ګټه دي. دا افغانان زموږ په خیر دي او موږ د دې څه چاره نه لرو. که دا شرطونه راسره ومنه شي انشاءالله ټول امضا کړي. د مملکت د خیر به خیر به خیر ګڼو.
خو د کونړ ولایت د سولې د شورا رئیس حاجي محمد اسماعیل وایي خپل رایه او نظر به د جرګې د اسنادو له لستلو وروسته څرګند کړي.
من دغه سند من وګورو چې په دغه کې کوم پرکلینی کا افغانستان کوم غوښتنې دي او د افغانستان د ولست او د افغانستان بقا په څه کې ده. دا کله چې وکتل شي بیا خرو دغه نه روسته پریکل شي کولای چې دا د افغانستان د قاعده او د ولستونو د عزت ده. نو که هغه نه کتل شي یو مخکې یو خبره ده وکړو دا به لږ رانه شي.
د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتو سو ځلې ټینګار کړی و چې د دوړو هیوادونو ترمنز د امنیتی تړون د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شي. خو افغان چارواکي په دې نظر و چې د تړون مواد به لوی مشورتي جرګې ته وړاندې کړي سو د جرګې غړي پرې بحثونه وکړي او په لاسلیک کېدو یا نه لاسلیک کېدو پریکړه وکړي.
و امر دل چې د لوی جرګې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو استازي هم کابل ته ورسېدل دي. اخو به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو تروریستي حمله مخې نیول چې هدف د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډولو. د دې وزارت وایي د سې شنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل چې د لوی جرګې د امنیت ګډوډولو په توری ځینې کسان نیولې هم دي. په دې اړه نور له جمیلې ظریف اورو.
د کورنۍ چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي چې د ځینو تروریستي فعالیتونو مخه نیولې چې هدف یې د دې جرګې د امنیت ګډوډول و. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان هم نیولې چې غوښتل یې د لوی جرګې په ورځو کې امنیتي ستونزې جوړې کړي. صدیقی وایي چې د دې حملو او کسانو په حق له نور حل به له مشورتي لوی جرګې وروسته خلکو سره شریک کړي.
مونږ ډېر عملیاتونه ترسره کړي دي، تقریبا په دغه تېره هفته کې هم بعضې اقدامات شوي د پولیسو لخوا او نور امنیتي ځواکونو لخوا، چې په هغې کې مونږ کسان او هغه مشکوک افراد نیولي، حتی تجاري توکي هم نیول شوي دي، او د دښمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد دوی غوښتلی دي. امنیتي خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې دپاره هغه خونڅه شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو په هکله یو خبر پاڼه هم خپره کړې، او په هغې کې له خلکو غوښتي چې د امنیت په ټینګولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. جمهوري ریاست هم د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت ټینګولو او موټرو ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په هدف د عقرب له 28مې د لیندې تر 3 نیټې په کابل ښار کې رخصتي اعلان کړې. دغه پریکړه د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې وشوه. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لوی جرګه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د جرګې په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ځواکونه د خلکو همکاري ته اړتیا لري. د امنیتي چارو کارپوه غرضي خواخوږي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
امنیتي کمیسیون چې جوړ شوی دی په کابل کې هغوی تدابیر نیولې چې واقعتا ډېر ښه دی. نن د پرونه شو او وضع د امنیتي سنسوې دی، فرعي لارې د خلکو لپاره آزاد دی. په دې کې هم زموږ ګران خلک د کابل اکثر هم ګرځي، یعنی بې ځایه ګرځي. که ونه ګرځي بهتره به وي، که ضرورت لري یا د مریضي او کوم بل پېښه ورته وي، امکانات د ترانسپورت، ترافیک او ملي بس هم موجود دی چې د یو سیمې نه بل سیمې ته هغه د ممنوعه سیمه کې انتقالوي. ولس باید یو څه مرسته وکړي، چې الله خدای غوښتي دا د افغانستان لپاره د آیندې لپاره یو ډېر لوی اساسي بنیادي تصمیم لري. د دغه خاطره باید کوشش باید وسي چې دا په ښه او په نیکي تیر شي او ولس هم ورسره مرسته وکړي.
امنیتي ارګانونه په داسې حال کې د مشورتي لوی جرګې د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې کوي چې د شنبې په ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې 14 پکې مړه او 29 پکې ټپیان شول. هغه وخت هم د جرګې د امنیت لپاره مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو. له همدې امله د چارواکو له ژمنو سره سره عام خلک تل اندېښمن وي چې هسې نه په دارنګ ورځو کې په ښار کې خونړۍ پیښې وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي ځینې رسنۍ د ملي ګټو پر خلاف له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر ضد یو طرفه خبرونه کوي. د نوی په نوم د دې ادارې مسؤلانو له رسنیو غوښتل چې د دې ملي مسالې په اړه متوازن رپورټونه او خبرونه ولري. بلخو د افغانستان د شورا رسنو د یوې اتحادې رئیس وایي چې په دې هیواد کې ځینې رسنۍ د سیمې د استخباراتي کړیو په غوښتنه خبرونه کوي. په دې اړه د مرزی احمد زئی رپورټ.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د اداري چارواکي وایي که ځینې خصوصي رسنۍ د سیمې د استخباراتو په غوښتنه خپرونې کوي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، باید وپیژندل شي او قانوني چلند ورسره وشي. که سم دوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې ځینو رسنیو په دې وروستیو کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد یو طرفه خپرونې کوي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د اداري اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی د سه شمې په ورځ خبریالانو ته وویل چې رسنۍ باید د امنیتي تړون په اړه د ژورنالیزم له اصولو سره سم متوازن راپورونه ورکړي.
امنیتی قرارداد د افغانستان او د امریکې په مابین چې یو مهمه مسأله ده، د دې په وړاندې موضوعګیری او یو جانبه پروګرامونه نشرول یا خبرونه نشرول د افغانستان د ملي منافع ګټ څخه ډېر لرې دي او د افغانستان ملي منافع ته زیان رسوي. په دې خاطر زموږ درخواست دا و د خپل همکارانو څخه په افغانستان کې په دغه مسایلو کې جدا باید دوی احتیاط وکړي. هغه غیر مسؤلانه خبرې چې ځینې اشخاص کوي هغه متوازن است کی بیا نشر کی، نه چې یو جانبه برنامه خبر یا گزارش ولري.
تر دې مخکې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دادفر اسپانتا هم ولسی جرګې ته ویلي وو چې په کابل کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد د وې مظاهرې تنظیم کوونکي له طالبانو سره اړیکې لري. هغه ویلي وو چې د دې کس خبرې ثبت شوي او په ټلیفوني تماس کې له طالبانو څخه غوښتي وو چې د دوی سره په یو وخت له امنیتي تړون سره مخالفت وکړي. ښاغلی اسپانتا همداراز ویلي چې لیوو هیواد پرته د چین او روسیې په ګډون ګڼو هیوادونو دا تړون تایید کړی دی. ځینې افغان کتونکي دا یو هیواد ایران بولي او وایي همدا یو هیواد د افغانستان په ځینو رسنیو کې نفوذ لري او مالی مرستې کوي. دوی وایي ایران له همدغو رسنیو نه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخلي. د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحاد رئیس عبدالحمید مبارز وایي ایران او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې نظام پیاوړی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله. پاکستانی وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د خپل مشر حکیم الله مسعود د وژنې د بدل اخیستو په هدف ځان وژونکي برید کوونکي لیږلي دي. خو په عین حال کې پاکستانی سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو فعالیتونه دې پورې اړه نه لري چې حکومت ورسره د سولې خبرو ته تیار دی او که څنګه. په اړه یې له پېښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد خبرداری ورکړی چې د پاکستان ډیرو خارونو ته ځانمرګي بریدګر لیږلي سو په دغه خارونو کې امنیتي ځواکونه دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نخښه کړي. پاکستانی رسنیو د شاهد الله شاهد له قوله خبر ورکړی چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود د بدل اخیستو په هدف په نږدې راتلونکو کې د پاکستان په ډیرو خارونو کې د لویو تروریستي بریدونو خبرداری ورکړی دی. راپور همداراز لیکي چې د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله ګواښ کړی چې له حکومت څخه د بدل اخیستو په هدف په دغه هیواد کې د واکمن ګوند او یو شمېر نورو ګوندونو مهم غړي په نښه کړي او دوی ته به د امریکا د ملاتړ درس ورکړي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خای پراتونکو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو خارونو کې وضعیت خراب شي او په خبره وسلواله تل عام خلک په نخښه کړی دي.
دا خلک چې کوم دي هغه افغاني طالبان دي هغه پاکستانی طالبان دي دی خو مخکې هم دې ته نه دي کتلي چې حالات ښه دي که خراب دي حکومت خبرې کوي نه کوي دی خو همیشه ټارګټ کړی دي تاسو خپل پته د تاسو چې په پیښور کې عام خلک عام ولر زمينه بازار نه راوخله د پیښور د چرګ تما کې پورې کچره دا په شل شوی نه دا یا د ملټنټ سکم دی یا د دهشتګردي یا د سختریزه ټوله چې کوم ده هغوی ته به ډېر نقصان کېږي که وختي به نقصان کېږي په پیښور کې به کېږي په دسترخوان کې په سوات کې په خیبر پختونخوا کې کیبل په پاکستان پنجاب ټول کې به کېږي خدا ماته وختي ښکاري.
د خیبر پختونخوا یو تنجک پوړي امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ وروسته په ښار کې تلاشي عملیات پیل کړي دي او د دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو امنیت یې زیات کړی دی. د یادونې وړ ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته پاکستانی طالبانو ملا فضل الله خپل نوی مشر وټاکه او نوموړي له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار او د خپل پخوانی مشر د غچ اخیستو اعلان وکړ.
د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران له سفارت سره نږدې 214 نن تر شلو ډیر کسان وژل او نږدې یو نیم سل ټاپیان کړل. له احمد شیبر څخه په دې اړه نور جزئیات اورو.
په بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې 200 ژوندکو بریدونو د ایران د سفارت د مطبوعاتي اتشه په ګډون دروش کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. یوه چاودنه د ایران د سفارت د مرکزي دروازې مخې ته وشوه چې ورسره د سفارت درې پوړه ودانۍ ونړېده. د ایران سفارت د بیروت په هغه سیمه کې دی چې هلته د حزب الله شیعه ډلې مرکز دی او دغه ډله په ګاونډي سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. په بیروت کې د ازادي راډیو خبریال جزایری د چاودنې له ځایه وویل
نیروهای امنیتی برگرد منطقه
امنیتي ځواکونو سیمه کلا بنده کړې. خلک نه پریږدي چې سیمې ته ورنږدې شي. دوی موټر هم نه پریږدي، یوازې امبولانسونه او د چارواکو موټرو ته اجازه ورکوي چې سیمې ته ننوځي. ځواکونه د سیمې خلک هم پسې اخلي، نو د خبریالانو کار هم سخت دی ځکه چې سیمې ته نه ورپریږدي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا چاودنې د سوریې له شخړو سره ارتباط لري که نه لري، خو د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په وروستیو کې په بیروت کې د حزب الله پر غشتلي مرکز بریدونه د ځینو په باور د دې څرګندونه کوي چې دا د سنی افراطیانو د انتقام هڅې دي چې د سوریې د جګړې لپاره یې اخلي. د حزب الله په دغه غشتلي مرکز کې د اګست په 15 هم موټر بم چاودنې وبښتنه ووشل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د جولای په میاشت کې بیا په دې سیمه کې چاودنې تر 500 ډیر کسان ژوبل کړل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزی افخم ایرنا اژانس وویل چې دا کار د اسرائیل د سیونیستي رژیم دی. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکن آبادی د حزب الله له المنار تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې شیخ ابراهیم انصاری وژل شوی دی او انصاری یو میاشت مخکې مطبوعاتي اتشه ټاکل شوی و چې له دې ځایه یې د ټولې سیمې د رسنیو فعالیتونه څارل. د لبنان د روغتیا وزیر علي حسن خلیل د تلفاتو په اړه څرګنده کړه چې دروش کسان وژل شوي او یو سلو شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د سفارت وساتونکي د نوم نه څرګندونو په شرط اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې داسې ګمان کوي چې لومړۍ چاودنه د یو موټر سایکل په واسطه وشوه او بیا دوهمه موټر بم چاودنه وه چې ډېر ورانه یې پیښ کړ. د لبنان امنیتي چارواکو دا تایید کړه چې دغه چاودنې ځان وژونکې وې، خو دغو چارواکو هم د نومونو له څرګندونو ډډه کړې ده.
وامردل چې د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران له سفارت سره نږدې 214 نن تر شلو زیات کسان وشل او نږدې 1.5 نورې ټاپیان کړي دي. په لبنان کې په القاعده پورې مربوط ډله چې د عبدالله اعظم د سپاهیانو په نوم یادیږي وایي چې په بیروت کې نننۍ 14 دوی کړې ده. دغه ډلې ویلي چې دوی به تر هغو دغسې بریدونو ته دوام ورکړي چې ایراني پلوه ډله حزب الله خپل ځواکونه له سوریې ویستلي نه وي. دوستانو